Radio.
ده ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپای ته ورسېدې نن د پنځنبه ورځ د 1398 یوم هجری مریض کال سلواغي یاد دل وی چلی رښتې مده چې 2000 میلادي کال د فبروري له 1400 سره برابر ده نوریاس نوریم او دارلم نن نن ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه ده چې په نږدې راتلونکي کې ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي د ناتو سره منشي هم وایي دا تړون هڅه کوي د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره واروي زمینه برابره کړي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکانو په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني د خبرونو تفصیل د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کې بیل هاجسن ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي
We're hoping that we can have a peace accord that will
موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی هم ګډون کوي د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون خاینن د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړی د کمیسیون پرون هم ورته ژمنه کړې و خو بیا د ورځې په ورستو کې وویل چې د سمپلونو د اخیستلو د څرنګوالي په برخه کې د ابهامات العمل د بهیر وزندید پرون د بهیر تر ځنډیدو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډیره بریده پوری د فیصلې په مرکزی دفتر پوری اړوند دي اما کدی چې موږ په یوه وشت ولایتونو کې تقریبا چې موږ تفتیش او شماري تر سره کو
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 120000 مشکوک رایو 10% او له وخت به هر د 102000 رایو 15% سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغه وروسته تفتیش کیږي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر بنسټ د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته کچیرته 15% ټاکل شوی انتخاباتي معیارونه پوره کړی نو معتبر ګڼل کیږي او کچیرته معیارونه پوره نکړي نو ټول جنجالي رایو بل سره تفتیش او بیا وشمیرل شي د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لوی لاره بند شوې ده د سالنګونو د حفظ او مراقبت اجرایوي مدیر سمی الله ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له واورې سره تیز بادونه ملشل چې موټر چلوونکو ته لار نه ښکاري ولی زاده زیاته کړه چې د سیشن بی او چرشن بی پورې سر په سر په سالنګونو واورو ورده د سالنګ د لوی لارې مسولین وایي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په هدف لار بند کړي دا او خاینن هم بندوي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل چې د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو په ټوله سوریه کې به د بشر الاسد رژیم ځواکونه په نښه کړي اردوغان په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د ادلیب په ښار کې د ترکیې تر څار لاندې سیمې څخه باید تر دریو اونیو پورې سوریایي ځواکونه ووزي
شوبات ایي سونه کړه رژیمي
موږ د نیت لرو چې د فبروري تر اخره د سوریې د رژیم ځواکونه د سوچي د سولې تړون ته اړ کړو یعنی زموږ د څارنې له پوستو باید بهر شي هرنګ چې وي که د هوا له لارې وي د مځکې له لارې وي موږ پرته له څه شکه دا اقدام کوو په سوچ کې په 2013 میلادي کال کې سوریه، روسیه او ترکیه ترمنځ اوربند تړون شوی و. روسیه د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې انقره تورنه کړې ده چې په ادلیب کې ترهګر نه ځپي او په دې سیمه کې ترکي ځواکونو وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړي ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. د دغه پریکړه لیک متن چې برېټانیا ترتیب کړی و پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. په لیبیا کې د پخوانی واکمن معمر قذافي د رژیم له نسکورېدو وروسته په دې هېواد کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې روانې دي. فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې. یوه له روسیې سره، بلې له ایران فعالیت کوي. فیسبوک وایي چې دغو شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله. د فیسبوک شرکت د امنیتي تګلارې مشر ناتاینل ګلیچر وویل دغو شبکو د یوه حکومت یا یوه بهرني لپاره فعالیت کوي. د روسي شبکې هدف اوکراین او د روسي ګاونډیان ول او د ایران شبکې تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو ته متوجه و. فیسبوک ویلي د هغو کسانو چې د دې شبکو مشرک ول هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. په مجموع کې اتاویا فیسبوک پاڼې، یولس انټرنټ پاڼې، 9 ګروپونه او 4 د انستاګرام حسابونه په روسیه کې بند شوي دي. په ایران کې شپږ فیسبوک پاڼې او 4 د انستاګرام حسابونه بند شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه دری، اسمان وریز او د ورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه شپږ، اسمان زایزای وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپږ، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه و، اسمان شین.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 5.5 څپه مو صاف اواز اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې اعلی شورا وایي په ډېر نږدې کې به ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي.
داسې معلومیږي چې کیدای شي په ډېر نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي.
د ناتو سرمنشي وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لار هواروي زمینه برابره کړي.
which is the way to peace.
The NATO او د غرض په افغانستان کې د تړون د ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ترکیه ولسمشر پر روسیې انتقاد کړی دی چې د سوریې د ولسمشر د رژیم د ملاتړ لپاره خلک وژني. د ژوند رنګونو یو نوې برخه هم ده. خبرونه پر روسي برخه ده. خبرونه ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 5.5 په صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنو دي خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان سولې علي شورا وایي چې په ډیر نږدې کې به خایره طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ سولې موافقه وشي. رويټرز خبري اژانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې نور تفصيل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا د حکومتونو چارواکو دي سولې په بهیر کې پرمختګونو ته خوشبيني خودلې و. تفصيل د احمد شبر پر پورت کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بس معلومیږي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک سي چې د امریکا د نظامی قواو د وټلو په محلويش په ارتباط باندې دی، او د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالی شورا هرکلی وایي.
تر دې مخکې سی ان ان تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې له خبرو د باخبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې د ولسمشر ترامپ اداره هڅې کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی این این له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. د غاژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلومات په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو بارنټ روبین چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار وو د ازادي راډیو غندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکمې شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقې وروسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبري پیل شي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. Stoltenberg زیاته کړه چې ناتو به د سولې د هڅو حمایت وکړي.
We strongly believe that that's the best way for NATO to support
موږ په کلکه باور لرو چې د ناتو لپاره تر ټولو غوره ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سیاسي حل لري ته زمينه برابر کړي. موږ په دغه اقدامات هرکلی وکړو چې د شخړو د کمیدو باعث کیږي. د ناتو سرمنشي پر طالبانو شخ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمیدو لپاره خپل وړتیا او اراده څرګند کړي. د سیشن بي پښپد امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د پایدار کموالي په اړه چې په اوربند وبدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشي څرګند کړه او ریټرز افغانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشن کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبرې وکړي.
د غرض د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ هم وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره هواروي زمینه برابره کړي. د ناتو او په افغانستان کې د دې تړون د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې پرون هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمې څرګندونې وشوې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي له نور تفصیل سره.
د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو لارې ترلاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماښام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي.
For this inter-Afghan dialogue.
هغه څه چې مونږ یې د رامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لاره ده او لا هم اوږده لاره ده، مګر لږ تر لږه زه امید لرم چې مونږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولی شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو په رامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ مویل چې ناروې او جرمني ویلي چې دوی حاضر دي چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. استولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2023 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې را رسیږي، مګر تاوتریخوالي ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سې شنبې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربند به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبه د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال اسکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاسکی هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمده ام کل کلدیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادی رادیو.
نن د ازادی پتاپوکی په اونیس پروگرام کې به هم د سولې موضوع څیړو. د سهار وبجې او ولس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو ادعا کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوشنبې په ماښام ناوخته تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، پومپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي د وړاندیز په اړه خبر ورکړ. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر له پومپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلی چې پومپیو خوشبینی څرګنده کړې چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه سي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لار پرانیستل سي. واشنگتن پوسټ ریسپاند لیکلی و امریکایي چارواکي چې د دې تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبر دی، تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د یوه موافقه لیک د لاسلیک خبره مخکې له مخکې منلې، که د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د طالبانو وړاندیز اغیزمن ثابت سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق امین وایي که امریکا د پرمختګ خبره کوي په دې معنی ده چې د طالبانو ډله یوه ازمایشتي پړاو ته ننوتلې ده. ښاغلی امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړای سي، د سولې موافقه لیک ته لاره پرانیستل کېږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي، امریکا به موافقه لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې په تدریجي توګه امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په واشنگتن کې یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې په اصول کې د موافقه لیک پر 95% برخه توافق ترلاسه سوی دی، خو دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي د موافقه لیک د بشپړېدو احتمال به په راتلونکو څو اونیو کې روښانه سي. اوس مهال شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري. نیویورک ټایمز لیکلی د توافق په صورت کې بل ګام د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به بحث کوي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څومره ګډ دریځونه سته؟ په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ولی آریا وایي چې ښاغلی غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه یو لیدلوری نه لري. ښاغلی آریا ازادي رادیو ته ویل دې ستونزې د افغانستان د دولت دریځ ضعیفه کړی دی.
ازادي رادیو اورې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته په کتنه کې مهم د سولې په باب واورېدل. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې د وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم یو شمېر میرمنې خپلې راتلونکې ته اندېښمنې دي. یو شمېر د دې ولایت میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې په اړه جوړېدونکو نړیوالو غونډو کې تر اوسه ورته د پام وړ ونډه نه ده ورکړل شوې او دوی له دې بې برخې شوي چې د پکتیا د میرمنو غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبري احسان آریان پرې رپورټ لري.
په پکتیا کې یو شمېر میرمنې له دې عمله چې تر اوسه په ترسره شویو ټولو ناستو کې د سپیل ختی زون میرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې اندېښمنې دي. دوی وایي د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر په ولایتونو کې د ښځو اوسنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی او د روانې جګړې تر ټولو زیاتې قربانۍ د همدې ولایتونو میرمنې ورکړې، خو لا هم نه پوهیږي چې د سولې د خبرو اترو په روانه پروسه کې به د دوی په حق څه ډول پریکړه کیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ډاکټر نازدانه پکتیاوال د زون د میرمنو د اصلي تصویر در رسولو او د دوی د حقونو څخه د دفاع په موخه په ورته بهیرونو کې د ښځو ګډون مهم بولی.
د موږ زویره دا داسې د خلک کینی هم کسوله هم وشي، موږ په دې ډالي کې چې دغه سوله د ښځو دغه د ازادي په قیمت تمام نشي.
میرمن انار ګل زیرک هم ورته اندېښنه لري. دی وایي هغوی چې له مرکز کابل یې د سولې په خبرو اترو کې د میرمنو په استازیتوب برخه اخیستې، د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر د لرې پرتو ولسوالیو او کلیو د میرمنو له اصلي ژوند نه خبره دي.
صرف د مرکز نه یو څو کسه خواندې دي، موږ محدود په دې کې ګډون کوي. ولې پکتیا خپله یو مرکز ګرځېز او ډېر ولسوالۍ دي، موږ ډېر خواندې سي زوریدلې، د ولسوالۍ خواندې زوریدلې، باید موږ د ولسوالۍ خواندې په پروسه کې سهم واخلي.
له دې وړاندې افغان حکومت او د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزات په وار وار ویلي چې د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته ځنګړی پام کیږي. دلته په پکتیا کې هم د ښځو چارو ریاست مني چې تر اوسه هیڅ ادارې د سولې اړوند ناستو کې د دې زون میرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل:
کوم مذاکرات د صلح روان دي، په دې باندې نه پیګوسی دلته د میرمنو په باره کې څه فیصله کیږي کی او هغه صلح سی بیا را مستسوله د موږ د زون په کچه ټوله خويندي سی بیا به څه کیږي او خويندو ته خپل حق حقوق په څه شکل باندې ورکول کیږي.
د سویل ختی زون میرمنې چې اوس مهال له هم د پوهنې، روغتیا، کورنۍ ژوند، اقتصاد او د بیکارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو په ناستو کې د نه ګډون څخه شکایت کوي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
referendum sonrası
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د یادونه ور بولو چې نن د فبروري 14 ده، د رادیو له نړیواله ورځ سره برابر ده. نن په ټول افغانستان کې نن سبا البته یو سلو څلور نوې راډیوګانې فعالې دي چې له دې شمېر څخه یوازې یوه دولتي ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو په بله خپرونه کې به یې درته خپور کړو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په تړاو پر موسکو سخت انتقادونه کړي او روسیې هم ځواب ورکړی. دا له تیرو نږدې 15 کلونو راوروسته لومړی ځل دی چې د انقرې او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچن کېږي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د ترکیې ولسمشر پر روسیې تور پورې کړی دی چې د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره خلک وشني. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وکړه او خبرداري ورکړ که چیرته په سوریه کې پر ترکی پوځیانو برید وشي، ترکیه به په هر ځای کې د سوریې پر حکومتي سرتیرو حمله وکړي.
gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize
زه اعلان کوم چې تر دې وروسته کچرت زموش پوجانو ته ډیر وور ځان هم ورسید مشبه د سوریې د رژیم پوجان په هر ځای کې چې بي پرتل دې چې د سوچي تون ته وګورو وځپ په سوچي کې په 2013 کال کې د سوریې ترکیه او روسیې لوري د اوربان تړون لاسلیک شوی و د ترکیه ولسمشر په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې سوریې ته د ترکیه نور ځواکونه رسیدلې دي روسیې د ترکیه په جواب کې ترکان تورن کړی دي چې د سوریې په شمال لویدیځ شهر ادلب کې د ترهګرو پر ځپلو سترګې پټې کړې دي ترکیه په روسیو څو ورځو کې په ادلب کې خپل سنگرونه پیاوړي کړی دي او هلته نور تجهیزات او پوځیان استولې دي په تیرو لسو ورځو کې په سوریه کې د ترکیه لس سرتیري وشل شوي دي او انقره ادعا کوي چې د سوریې د حکومت تر سلو ډېر سرتیري وشل دي پر روسیې د اردوغان پرونی انتقاد له 2015 کال را په دې خوا لومړی انتقاد دی چې پر ماسکوي کوي یعنی له هغه مهال را وروسته چې ترکیه یوه روسي چټالوتکه په دې پسې وویشته چې د ترکیه فضا ته داخله شوې وه رجب طیب اردوغان د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې د سوریې رژیم د روسي ځواکونو او ایراني ملیشو په ملاتړ په دوامداره توګه پر ملکیانو بریدونه کوي عام خلک وژني او وینې بهوي د زیاته کړه چې په سوریه کې به د ترکیې د څار لاندې سیمو کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د ایستلو لپاره چې څه په وس کې وي درېغ به یې نه کړي ماسکو بیا انقره د سوچي له تړون څخه په سرغړونې تورنه کړې ده د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل ترکیه د ترهګرو په ځپلو کې ناکامه ده د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د سوریې په ادلب کې د ترکیې ځواکونو حضور د دغه ښار وضعیت نور هم کړکیچن کړی دی
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکانو په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کې بیل هرسن پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره نن هم د ترافیکو پر مخ بند ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورن کړ چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک